او با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرور لطاسو او اوریدونکو ته از مال خوا هم سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي ایرانی مجلې ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د بغلان د امنی قمندانۍ د امنیت امیر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یو اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو طالبانو د کندز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په اسمر ولسوالۍ کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله تر لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ولی وین عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل پیښه تیر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلی کې سوي چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سوي او 8 تنه ټپیان سوي دي. هغه وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند چارواکو په ناوي ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ولی وین عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ د ناوي ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې وژل سوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې وښودل شوی نه یم. د ملکي کسانو په یو راته موټرسایکل باندې انفجار کړی دی. په ترڅ کې 4 کسان چې یو نارینه یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوي په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکي کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل سول. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبې په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل سوي.
یاد کسان چې مخستان محل خپل کور ته روان وو په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلی ول او اخوډه برمنسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان دوی له منګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختتاب کوونکي په تیښته بریالی سوي خو شمیرې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د واشنګټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی چابو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلی خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښولی. ایرینا خبري اجنس لیکلی چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل لېږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرینا خبري اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قمندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 16 عمله نیول سوې چې د مالیزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هیواد دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اور وژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څارنوالۍ دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د آزادي اروپا آزادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوی نه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څارنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. اته بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د دروي هوټلونو په ګډون یې لس تجارتي ساحې تړلې دي. کابل د نړۍ په کچه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تېر اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله یوازې په کابل کې مړه سوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمیو سیستمونه د یک شنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وي چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلټر سیستم په مرکز ګرمۍ او په خلنځیو کې نصب کړي کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونشلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونه سو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو و. موږ تل د آریا شارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر ترونو نسبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوی څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لویه ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل پر شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشت چې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تېره اونۍ د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې 12 مړه شول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8,900 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا یا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکو وایي
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې چې ځان نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورسې یو شی ځینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کې جواز را بېرته پیسې ځینې واخلي بېرته یې ولګي.
خواهش مایی است که در عرصه عمل کار کنن و از
فیلمندیم چه دولت پا دی حقلا اقدام وکری پا زورواکو دا سکرو پا واردون کو او حتی پر همامونو دا دولت زور نرسیگی خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی بریخنا نشتا تیل، گاز او لرگی گران دی یواز د ډبرو سکاره دی چې خلک یې کاروي.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. د 15 ورځنۍ کمپاین په دوشنبه پیل سو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او د سینور د کابل د هوا د لاکه کړي دو سره مرسته کړې ده. ډیپلوماټ خبرونه په نوومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي و چې د افغانستان د پلازمېنې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي. په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتی ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 6000 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
ومردل چې د حکومت د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو، د امریکایي ځواکونو وتلو، اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، د دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکې میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لار پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي د پاکستان په کوټه ښار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسې د تیرې چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ژمي پر رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسیدونکي نسي کولای لرګي واخلي، نو ډیری پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو، انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بی برخلیکۍ لور ته بیولې دي. د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري، خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگټن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50 جمع یو رای ترلاسه کړې، خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگټن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړی چې د دوی پوینه په غیر قانوني ډول یې تیل لیږدول. د ایران دولتي رسنوی د دسمبر پر 13 راپور ورکړی چې پر د تیل روونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلی، خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د کوم بهرني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران خبری آژانسونو راپور ورکړی دغه کښتۍ چې څه باندې 1 میلیون لیتره تیل لیږدول د دسمبر پر 9 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوې ده. د ایران فارس خبری آژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 خپور سو، راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د یو بهرني هیواد بیرغ لري، خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری آژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یو قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتره قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي، خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال دغه راز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد ته لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یوه تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بیرته خوشې سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغه چې متحده ایالتونو یوه ورځ د مخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل، احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده، د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
نو راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجی کارونو ته کتنه کړي.
چې ډېرې تنګې نو دغه مچ ته وای مچا چې دونه په کوچو مینه ځان لمه خواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایپسکی دی ما لپاره.
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا وست له کوم دور لمون تیریګو مون بارود وخلی خلق
پزرپانه کی به لند کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي، د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري. په یو کې مینا دا او بل تشله خبرو ډاکته زکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینا نه د دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
که یو جنت انزو خو رشتیا خبر دادا، که یو جنت انزو خو رشتیا خبر دادا، زمالا را جدا دادا، گلالا را جدا
لکه پختون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري، فن نه لري، هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر، لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبې لیکاوه، بلکې په اردو، انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. هر وخت په پښتو ژبه شعر لیک او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلې. ډاکټر خالق زیار په 1955 کال د ملکنډ ایجنسۍ د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنۍ زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وې او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توم نه سنبال غږی پورته کړی دی. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوالو چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړی او د ډیورنډ کرښې یوه کرغېړنه کرښه یاده کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمیر ډیر مشهور شوی هم دي.
یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي، یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي. او یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي، یو د مینې پسر جگ شمل ګرځي. او کپنو راشتم نش پیار کنګال دے، راشا سالے ونی اوسم پخمل حال، راشا سالے ونی اوسم پخمل حال. هم بیر د ساتلی هم ایتال دے، راشا سالے ونی اوسم پخمل حال، راشا سالے ونی اوسم پخمل حال.
تاسو به د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یې. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندون کلبم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال زلاند یوسف زه له بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
زه ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. د ډبنګ دا چې څومره پلانینګ او څومره آوازونه سونه د دې سکریپټ وی د دې ایډیټینګ دی، دا ون مین شو دا ټوټلی زکوم او سونه کریکټریز موږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته کې ما تقریبا س د 48 کسانو کریکټر د مختلف آوازونه وخکینی.
زخم به ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم، ما باندې دې ورانه کړه، پتا باندې دې ورانه شي. او یو هفته کې شل ځله تا خېټه زما اوس پړ ده، نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نه شي. او بس کړه ډاکټر، نور مې دا زخمونه مه ګنډه، یو زپ پکې ولګوه، تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي.
جی دا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوي کار باندې کار کوم، لکه اوس د خرش پرش دا خاکه ده، 14-15 ورځو کې یو خاکه تیاریږي. نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه زه یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم، نو د سکریپ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کار کین د سکریپ هغه ټایم جوړیږي. نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته، نو دا لکه اوس میم سره شونډې بندي، نو زه سوچو کوم چې را دا لپ سینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپ سینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلنډو ناسوی خرش پرشی ماشومان ورسه ناستی، نو جرلنډو خرش پرشته وی خرش پرش دا واړه وی چې مونږ ته کیسه وکا
وای ودش شپدا ولې زستا سو نیمس وای خرش پرش دا وړوي چې مونته کیسه وکا داسې زمونږ ډېر البمې دي اوس دې وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس یاد وی سبنیوي لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسې خوندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دباو اوس شلم البم زمونږ په دنیو ایر باندې راځي خټه او ګټه نوی البم لګی ستا سره شریکوم هغه صدا سې چې بابوجی په پارک کې نستی پېستری خوري دا غي د پاسه کوچی نو یو مچ راځي ډېر ډېر زیات تنګي چې ډېر زیات تنګي دی ور سکل جوړی کراټی کله یو سکل بل سره نو چې ډېر تنګي نو دغه مچ ته وي
وای مچ چې دونه په کوچو مې نه ځان لمې حواله
نو دا سي تقریبا بابوجی شو خرش پر شو جرلندو شو نانا شو دا یو سو کریکټر د سې دي څنګه چې تاسو ته وختي مو وی چې دا زمون البم کینی نو زمون البم څوک نه خوخی نه ګوري هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو د دوران کې چې کم دینو د سی ډی چونکه ختم شو نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټو غټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دي بابوجی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بوم مینوال خوندونه لی
سو کال پسته دی البوم
دا تقریبا و کال پسته دی البوم
چینوی تور کې شړنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چینوی دا سه تلوار دا سه رباب دا سه افغان نمن
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه ساده پښتنه دا کوم چې په یوه وشنو پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی نو دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژي کې په خپل دنیا کې غرق دی د ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره غیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې د متن په تولید
و سنای عصر او سنای زمان د ماتن دی تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننه انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو دی مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چتاوانی وک وخت لا سورک دی د تصورات د چ زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسیز غلی نو زکه دای دی حال شی بل صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوید نن ورځ دی ماتن تولید شاید هم دی بشر دی اړتیاو برابر وي تر دی اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندۍ شي ماتن باید د ژوند اثر لزان سره ولري متن باید د ژوند انرژي لزان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي لزان سره ولري او ژوندې پاتې شي
ګوري خبره ده چې کله کله دا ستونزې پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی او مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب شې لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې به د نور متن به کلمو جوړخ په څه بدل سوي پیش پاسوند او پیشوند به کتب
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خوړه او تیر خوړه دې ما پرته له مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید الله سور نکو شیبه باید الله سور نکو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته سا ورکو ماتن باید ژوندای کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای د تایر زلان په غزل کې چې څه زلیږي باید پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړل دیوی کوچانی پیغلې پلنډۍ کې چې کومه انرژي چپی وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړل
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي انفرادیت یو خبره او انسان بلا شک خپل انفرادیت بل څه دی نه محبوب شاه محبوب پرته لدی چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اورېدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دی هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وخت که خدای غوښتلی چې انوار وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خوشته که نه هغه یو شته هماغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې راسره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یو یم ماته نه ده څه وایي ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی ولې باید متن باید موزیکال سی متن باید آهنگین سی متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سی متن باید له تصویرونو نه ډک سی متن باید انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوي جنتونه شي نوي ښکلاوې شي نوي منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوي چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن یې ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه به د سیند له غاړې به اړوم هماغه هلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورئ مولانا تراسی دی له یوه ډېر ستر د شیخۍ له یوه ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه دی نن ورځ د ده هغه نابی تازه شیبي چې د شمس سره دولدلی او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامع وراغوستلې هغه خلکو ته پکار دي دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دي ولو د بل نفر متن ده ولو که مصنوعي لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولی ولو که دی غنی وی فلسفی شاعری ولی ټول اسباب دی هغه څه چې دی ده ځکه دی د دې ماموریت داده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګورې بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړم. ګورې زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځایه شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه، یو ناول یې ده، هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه یې چاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هیره کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دوته د کلمو جامې ور واغونده، دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو، مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاصه، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنس کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر، د شمس بونيري له نامه سره بخام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. پوښتنه کوم چې
زموږ هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشران خلک به تاسې پیژني ستاسې له نامه سره به مشنای ښایي هغه ځوان کول چې اوس اوس را زرغون شوی دوی ستاسې له تخلیق سره ستاسې له کارونو سره ډیر نه یې آشنا که چیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دادا چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وی چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کادبان دي او که شاعران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما دولس کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل اووه کاله پاتې شویم. هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شویم. د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شویم او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچی په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وخت پاتې شویم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې دي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شونډو شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو موږ بارود وخلي خلق شو. زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت د شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېدو چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره ملو. خو چې کله د سفات ادغام په 1901 اویام کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم نو زه کارکون ضرور وم. خو دا چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت پانیم ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن یاد دي چې د خټک صاحب د سهیل به دا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی که یو ته لرې کوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به موږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته موږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په حکومت پاتې. بیا چې زه پاتې شوم نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 12 کاله په جیلونو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړی، ما شاعری هم په جیل کې کړی، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعری کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
نو دا څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو دا که د هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګو د خپل فکر د پېژندګو آغاز په قطعاتو باندې او په داسې څو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی،
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې هلته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته دا چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی. نو دا شعرونه وي
شمس صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي. ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د موږ اوس واورېده، تر ډېره پورې قام پالنه، تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده، فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و که نه؟ اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښتې؟
اولنۍ خبره خو دا ده چې چرې بل پرد دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتی کړم. هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدا یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لطف پخلی. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کېږي، دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو ورو راچولې،
تا راته
مینا کې پر ورو ورو راچولې، جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې، او دومره مخندلې چې تا اوښ کې څه سوله،
دومره مخندلې چې تا
اوښ کې څه سوله، ما د هغې اوښ کونه جامونه جوړول، ما د هغې اوښ کونه جامونه
جوړول،
سر مې ستا په غېږ کې وې ما پاس درته کتلې،
سر مې ستا په غېږ کې وې ما پاس درته کتلې،
تا د خپلو سترګو پیالو کې راکول، او ته ته شان رڼا وې پیمانه وې زه او ته وې،
ته ته شان
رڼا وې پیمانه وې زه او ته وې، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې، او شمس په کې خدای کوم شراب در نه غوښتلې، او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې. خدای چې بیا زه راتلم نو چې زه چا نه متاثر وم، د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی، هغه دا ده چې نس کل ګناه ده، نس کول کفر دے
نس کل گناہ دا نس کول کفر دے
بس د مولا خپ کول کفر دے خپل جمعات کے جان تے چڑی گڑی سما تشدم تے قتل کفر دے او پیغل جمعات ترا وتا ویلی توبہ توبہ مولا لتل کفر دے
نیر منن شام صاحب پا خیر کی بزمگا زوان کل شاعران چستاسی غگوری زمگا راڈیو مجلہ زمگ دیر گنش میر زوان شاعران لیکوالان اگوی چی پتا غبرخی کار کی اگوی یوری دیو مشر دیو قامپال شاعر پتوگا دیو داسی چاپ توگا چی پختانو دا پار دی کلونا کلونا کار کرده دی مبارزه دی کرده دا مندی ترده دی وحلی لوگی تتن دی تیری کرده اگوی تا دی پیغام چه دی؟ لند پیغام دورد
دا طول را غطا خبر خدا را چه دا جوانزا دری وی کالو تا ورسی دم آروان چه دا جوان پا دی دری وی کالا که ما چه دا زان دا پار سگتا کرده دا با صرف زمان بچو تا پاتی کی کی زما ارمان او خواہش دادے چیز کم پکر دا پار دا جنگی دے دو چار تجم شہری کردے دا زخپل تغ بچی غارم چیز کم از کم دا زما بچی پاتی شی چیز زمان لشم چیز زمان پکر من لشی او دا لارم لشی
ژوند د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپاڼه دا اپارتمان دوره پر زنگ چی میگو تا که شده خدای خدای میکول چی او چشه سوی وی لکه چی دعا می قبل سوی و ده پا خنده غیر رکره تر لاس نیوله ده ناسته کوتیه تا بوتلم تلویزیون لگه دلی و ده شدی ترملینی و روسته چی چو زل راغلم تلویزیون با مر و کورتا با گرد دوا دوا خوز کورتا جارو ده پا الماری که کتابون سرسن دی د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته وی ویل د سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې میکې شوت. د پموت کې نیولې میخونه و شرنګول. زتره را وتم. د ور په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وی. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلې نه ده. جنون یې هغه مرحله ته رسیدلې نه ده. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ پوخ کلیکم کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلې نه ده. د هغه لیک جواب دی هر ورځ پوخ کلیکم کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکل نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وخیم کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتل نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولېګل خو تا دی و جواب هم بیرته را لېګل نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی تا سر زمان او زمان خبری پاتی دی
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما پا یو کی مینه دا و بل تشل خبرو ڈک ده زکا سر هر تن در تنی سماو زر ساتما چې مینه نه د دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود د سترګو کسی چې تمامه ورځ کاږه ساتمه نور مو ویریږه د نظر تاو به دې ونسیزي نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه
Thank you.
د ځان لپاره جوړنه.